سلام ستړي بشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو از فریده سیال د میر احمد سفیر تخنیکی چارو په سم بلختار کني کوم خبرونه په خبرونو پیلو د بغلان ولایت د مرکز په لخمري په جمعات کې د چاودنې راپورونه رسیدلې دي سیمه ایزو رسنیو او عیني شاهدانو ازادي رادیو ته چاودنه مسپخین محل د په لخمري د سیلو په نومړي سړک د امام زمانه په جمعات کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوې ده د سرچینو په وینا په چاودنې کې یو شمېر خلک هم مړه او ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی معلوم د دې چاودنې پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې او د طالبانو د حکومت چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته تازه جزئیات هم لرو یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې د امریکا د جیولوژۍ سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 7.9 درجې و د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب پاته کیلومتر کې د ځمکې په لس کیلومتر ژوره تل کې و دا په روانه اونۍ کې په افغانستان کې دریمه زلزله ده د شنبې په ورځ یوې سورورې زلزلې چې شدت یې 6.3 درجې و د هیواد لویدیځې سیمې ولړزولې په دې سیمه کې د چهارشنبې په ورځ بیا په همدې کچه سخته زلزله وشوه چې دواړو زلزلو سرګونه کسان مړه او ټپیان کړل تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي متحده ایالاتونو د افغانستان په لویدیځ کې له زلزله ځپلو سره $12 بلیون مرسته اعلان کړې ده د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس پر خپلې شبکې په بیان کې ویلي دي چې له دې بیړنۍ مرستې سره به زیانمنو ته د څښاک اوبه خیمې له وسایلو سره یې کمپلې او د پخلي وسایل برابر شي ښاغلی ویس د زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي ښودلې او لیکي چې امریکا له دې شرایطو په راوتو کې د افغانانو ملګرتیا کوي د افغانستان په لویدیځ کې د شنبې پاوره زیوی زورور زلزلی زورګونه کسان مړه او ټپیان کړل لزګونه زره خلک دم کړي به کور دي او پاجلو بشری مرستو دوی اعتکا کوي د کابل ښار د ادګا جمعات مخې ته نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریونو شو په هغه تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خبر کړي او شمیر خلک په داسې حال کې لیدل کېږي چې طالبانو بیرغونه ورسره دي د بختر د راپور له مخې معترضانو له فلسطینیانو سره خواخوږي ښودلې ده او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو له مبارزې څخه ملاتړ وکړ پیران او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې هم نن د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرایلو پر ضد مظاهره وشوه بل پلو بیا زورګونه ایرانیان د فلسطینن د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو او سړکونو ته راوتل د شوټډ پریس د خبريال د راپور له مخې معترضانو په داسې حال کې چې د ایران فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیږدول په پلازمینه تهران کې لاري نوکړ په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې معترضانو د امریکا او اسرائیل بیرغونو ته اور واچوه او د امریکا د دفاع وزیر لوویت آستین د اسرائیل د صدر اعظم په ګډون له جیک پور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید او سند دوی امریکایي چارواکي دي چې په تیرو دوه ورځو کې له اسرائیل ته ځي پروند بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم سیمه ته سفر وکړ بل خو په داس حال کې چې د غزې په ترانګه کې د اسرائیلي پاوز د ځمکني عملیاتو ویره په زیاتې دوه اسرائیل نن له غزې څخه د څو الکا ملکی وګړو د استلو امر کړی دی د مرسل هغه ورکول کې چې ملګرو ملتونو فلسطینی حماس ډلې ویل اسرائیل د غزې د تړنګ له شمال څخه د ټولو یو لسلک خلکو د وټلو خبرداري ورکړي د اسرائیل فرمان چې پر اسرائیل د حماس ډلې د لوی بریټ په مورس صادر شوی د غزې ټولو سیدونکو ته د دې تړنګ د جنوبي نری ساحلي سیمې ته د تلو سپارښتنه کوي په فرمان کې راغلي دي چې د حماس وسلوال په دې خار کې په جوړ شو تونلونو کې پټې کی تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو هم دی برا سرا پخ پروانه که پا بغلان که دا چاودنی سربیر چنن پای و جمعت که دا جمعه دا لوانزه پر محال چاودن شوی دا دی چاودنی دا رستی جوزیات و سربیر با پا دغی ولایت که دا زلزلی پر هم رسر و آوری چنن زهار پا بغلان که زلزله شوی دا ور بشو پا لویدیس که هرات ولایت هم حل تا چی پا دغی ولایت که زلزله زپل پا چه وزید که دی او هم دارنگ کمی مرستی چی سازمانونو تغو خلقو سرکری دی ور ترسی دلی دی او کنه بل پلاو بیا گواندی پاکستان تا بور شو چی پا پلازمین اسلام آباد که چارواکو پا دو سیمو که دا افغان کدوالو کورون رنگ کری دی وراندی پا دی موضوع با هم در تا جوزیات و لرو کندهار تا با هم ور شو چی خلق شکایت کوی دوی تا کم در مل شد دا داکتران لخوا ورکول که گی خ کیفیت نلری
د کندهار په ښار کې داسې ډاکټر به فکر نه کوم چې پاته دي چې هغه ته دي زه ورغلی نه یم څو ګسته میرویس روغتون ته ورغلی یم معنا تر تیرو ځایو پورې حتی تر کوټې پورې هم تللی یم دوایو بې کیفیته دوایو دي
همدارنګه غزنی ته باور شو چې هلته د سانګې وهنې لوبې پیل شوې دي دا چې هدف یې څه و او کومې لوبډلې بریالۍ شوې دي
د محلي عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او دروشت بخاطر پلارا چول سوایو
روسته با پراپور که در تاوایو چه پا دغلوبو که چا او کمی لوبدالی نمره مقام گتالی دی وربشو امریکا داشت دا امریکای چارواک فلسطین او دا پا بخنی سر امریکای چارواک اسرائیلو تا تلی دی او دا دغی جگری روستی جوزیات به هم لطا سر شریک رو
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستاری مشی دا بغلان ولایت پا مرکز پلوخمری که پیو جماعت که دا چودنی را پرونه ورکل شویدی سیمیزو رسانه او اینی شاهدان و ازادی رادیو تول چه چودنه مسبخین محال دا پلوخمری دا سیلو و پنامری سرک دا امام زمان پا جماعت که دا لمانزه پر محال شویده ورزو خپل همکار تا سیستری مشی بخیر اغلی که تاثیر تاوی دا دغی چودنی روستی جزیات سدی
بله لکه څنګه تاسو وویل د بغلان ولایت مرکز پل خمری په یو جماعت کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې سیمه ایزو رسنیو او عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چاودنه د پل خمری د سیلو په لومړي سړک کې د امام زمان په جماعت کې شوې د سرچینو په وینا په چاودنه کې یو شمېر خلک هم وژل شوي او ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی معلوم په کومو تصویرونو کې هم چې په ټولنیزو رسنیو کې د دغه چاودنې خپارې شوې ښیي چې چاودنه مرجوبله لري بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مصطفی هاشمي رسنیو سره په خبرو کې په دغه پیښه کې لمونځ کوونکو ته د مرجوبلې اوښتل تایید کړي خو که کشمیر یې نه دی ښودلی او ویلي وروسته به کدیا رجوزیات شریک شي نتایج شوي راپورونه وایي چې دا چاودنه په جومات کې د یو ځای پر ځای شوي بم د چاودنې له امله رامنځته شوي خو بغلان ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مصطفی هاشمي په خبره چې په دې اړه اطلاعات به د پیښې تر څیړلو وروسته رسنی شي د دې چاودنې په تړاو کومې ډلې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي او نه یې هم پړه منلې ده او د طالبانو حکومت چارواکو هم تر اوسه پورې اړه څه نه دي ویلي خو د یادونې ده چې مخکې تر دې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د ډیری داسې پیښو پړه د داعش وسلوالې ډلې څانګې په ځان منلې ده بلې فریده جاني
ډېره زیاته مننه کور ودان چې په بغلان کې په پلوخمري کې په یو جماعت کې د چاودنې جزئیات مو راکړه بل پلو بیا د بغلان ولایت په ګډون د افغانستان د شمالي د شمال ځینې برخې نن سهار دوه پرله پسې زلزلې ولړزولې د ریختر په کچه د 4.1 او 4.9 درجو د زلزلو مرکز د بغلان پلوخمري او د دې ولایت سویل ښودل شوی دی تفصیل د خپل همکار په دې راپور کې اورو
په داسې حال کې چې نن په هرات کې د شوې مرګونی زلزلې اوم ورځ د افغانستان یوه بله برخه نن سهار دوه نسبتا شدیدو زلزلو ولړزوله د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې د راپور پر بنسټ د ریختر په کچه 4.1 او 4.9 درجو زلزلو چې اوله یې نن سهار 4:13 دقیقې او دوهمه یې 15:30 دقیقې رامنځته شوه د بغلان په ګډون د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې برخې ولړزولې د دغه زلزلو مرکزونه د بغلان سویل او پلخمري خار یاد شوی دی. د پلخمري یو وسیدونکي سردار خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د زلزلو شدت خورا تیز او خود د خبره زیان نه دی اړولې.
شدت ډیر تیز او غزیدلې و هم د سي شاید تلفات اړولې وي، ان شاء الله سي تلفات نه دی اړولې شاوخوا، خو شدت ډیر زیات و.
په بغلان کې د شوی زلزلو په اړه د کره معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره مو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. دا په روانه اونۍ کې څومره زلزله ده چې د افغانستان بیلابیلې سیمې لړزوي. د دې وړاندې په دوه مرګونو زلزلو کې د هرات د زندجان ولسوالۍ شاوخوا 4000 اوسیدونکو ته مرګ ژوبلا وختي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل چې که څوم په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسیدلي، خو د ده په خبره لا هم د هرات په بیلابیلو سیمو کې خلک د بل احتمالي زلزلې د ویرې له امله خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. نوموړي زیاته کړه چې د وروستیو شمیرو له مخې په دې مرګونو زلزلو کې لزرو ډیر کسان مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان دي، خو هغه دقیق شمیر شریک نه کړ. نوموړي دغه شان وویل چې په دغه زلزلو کې لږ تر لږه 1450 کورونه په بشپړ ډول له منځه تللي. احمد الله متقی دا هم وویل چې په زیانمنو سیمو کې د یخې هوا او د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته بیلابیلې ناروغۍ هم پیدا شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په یو بیان کې چې د دغه ادارې په ایکس پاڼه نن خپور شو، ویلي چې په هرات کې د زلزلې له امله په زیانمنو سیمو کې خلک د پاک اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو اړوند دغه ادارې ویلي دوی هڅه کوي چې خلکو ته د څښلو او نور استعمال لپاره پاکې اوبه ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو انکشافي ادارې یوسایټ په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ خپره شوې ویلي چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته د اسهال ناروغۍ پیدا شوې او دغه اداره د نورو ورته ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف 12 میلیونه ډالرو بشري مرسته تیاره کړې ده. خو طالب چارواکو د هرات د زلزله ځپلو سره له نړیوالو د لا ډېرې مرستې غوښتنه کړې او ویلي دي چې اوسمهال خلک د سرپناه له ستونزو سره مخامخ دي چې باید نړیوال په دې برخه کې عاجلې مرستې وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې چارواکو په دوه سیمو کې د افغان کډوالو کورونه ړنګ کړی دي. د وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت همدا میاشت قانون افغان کډوالو ته وخت ورکړی دی چې د هیواد څخه ووځي کنه په زور به یې وباسي. صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
د اکتوبر په 11 ړنګ شوي کورونه د ساینس او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون له ودانۍ سره نږدې او د اسلام آباد په مارګلا ټاون کې و. اسلام آباد د پرمختیا ادارې سی ډي ای د اکتوبر په 12 په خبر پاڼه کې لیکلي هغه کورونه او د څارویو فارمونه نړولي چې پکې افغانان په ناقانونه توګه اوسېدل. د ادارې نه دي ویلي چې څومره کورونه یې ړنګ کړي دي، خو بیان وایي د دغو عملیاتو په پایله کې تر 2.5 کاناله پورې ځمکه حکومت بیا ترلاسه کړي چې پکې به اوس د خلکو د اوسېدو قانوني ځایونه جوړیږي. د دې ترڅنګ پولیسو او انتظامیه د مارګلې ټاون په یو برخه کې هم د افغانانو هغه استوګنځایونه ړنګ کړي چې ډېر کلونه پخوا جوړ شوي وو. یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط مشال راړوي ته وویل عملیات صرف د افغانانو پر ضد نه دي، بلکې مقصد یې د قبضه یا غصب شوو دولتي ځمکو خلاصول دي. د زیاته کړه د اسلام آباد په ډېرو غیر آبادو برخو کې لسیزو راهیسې خلک په ناقانونه توګه اوسي او اوس سی ډي ای د هغو ځایونو د آبادولو پرېکړه کړې، نو ځکه دغه عملیات شوي دي. د سی ډي ای چارواکو تر دې مخکې په 2015 کال کې هم د اسلام آباد په یوه برخه کې د افغانانو او پښتنو خام کورونه ړنګ کړي وو چې د بشري حقونو د فعالانو مظاهرې پارولې دي. د پاکستان چارواکو ویلي دي په غیر قانوني قبضهګرو کې صرف افغانان نه بلکې پاکستانیان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د افغانانو په ګډون ټولو بې اسناده بهرنیانو ته د اکتوبر تر پای د هیواد پرېښودو امر کړی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو چارو لنډمالي وزیر مرتضی سولنګي د اردو ژبې ډان ټلویزیون سره په مرکه کې ټینګار کړی چې حکومت به د نومبر له لومړۍ بیا اسناد بهرنیان په زور له هیواد باسي. نوموړي زیاته کړې د پاکستان حکومت به د هغو افغانانو پر ضد هم اقدام کوي چې د هغه هیواد شناختي کارډونه یا تذکرې او پاسپورټونه یې ترلاسه کړي. اخو پېښور کې د افغان کډوالو عالي شورا د غیر راجستر افغان کډوالو د ستنولو پر حکومتي پریکړه اندېښنه ښوولې ده. د راپورونو له مخې په تېره بیا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچسیار شمیرې وایي په پاکستان کې دا وخت شاوخوا 14 لکه راجستر افغان کډوال میشت دي او شاوخوا همدومره ناراجستر افغانان هم ژوند کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په نورستان کې د نږدې 10 میلیون افغانۍ په لګښت د ولسو خونځیو او ودانۍ ترمیمي کې او همداراز ورته د څکلو پاک اوبو تر څنګ نورې اسانتیاوې هم چمتو کیږي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې ورو.
د نورستان په هنی ریاست مسولین وای د حکومت او یونیسف په مالی ملاتړ زده کوونکو ته د درسي چاپیریال او نور اسانتیاو چمتو کول لپاره چټکې هڅې پیل کړې دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن د نوو پیل شو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
له هغوی نه یو هم دغه د پروژو افتتاح ده. موږ د پوهنې وزارت د لازمه همکارۍ په اساس 15 میلیونه داخلي بودیجې نه 15 مکاتب ترمیمېږي. د یونیسف تر 14 میلیونه شپږ لکو پورې شپږ به مکاتبو کې عصري تشنابونه پیپس کې نو اوبو ذخیرې دا ټول ترمیمات پکې شامل دي. په عموم کې تېره ورځ موږ د 19 میلیونه شپږ لکه او 1.5 لک افغانیو په ارزښت د پروژو پرانستم وکړه.
د هغه په وینا چې 4 ورځې وړاندې هم د شاوخوا 10 میلیونه افغانیو په لګښت د یو شمېر ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې او پکې زیاته مرسته د یونیسف لخوا ورکول کیږي. په نورستان کې د ښوونځیو د ودانیو ترمیم چارې په داسې حال کې پیل کیږي چې د یاد ولایت ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او لامل یې زده کوونکي او ښوونکي تل شکایتونه کوي.
اوس بیا نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر وروسته اوس دفاع وزیر هم تل ابیب ته رسیدلی دی او تمه ده چې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو سره وګوري. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو جګپړو چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستن به هغه وسلې او امنیتي تجهیزات هم وګوري چې واشنگتن پر اسرائیل د حماس ته توندلارې ډلې لبري درسته په لومړۍ اونۍ کې اسرائیلو ته ورکړل. آستن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې څخه تل ابیب ته ولاړ. له ښاغلي آستن سره په سفر کې ملګرو دفاعي چارواکو ویلي چې د دفاع وزیر به د اسرائیلو له خلکو سره د متحدو ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې اسرائیل باید د ځان د دفاع لپاره د اړتیا وړ هر څه ولري. د پنټاګون مشر له خپل اسرائیلي سیال یوف ګالانټ سره تقریبا هر ورځ خبرې کولې او د اسرائیلو د ملاتړ لپاره د متحدو ایالاتونو د پوځي کشتیو او استخباراتو چټک فعالیتونه تنظیمول. پر اسرائیل د حماس له حمله وروسته د 2 ساعتونو په ترڅ کې متحدو ایالاتونو په سیمه کې خپلو پوځي کشتیو او الوتکو ته حرکت ورکړ. آستن دوهم جګپړی امریکایي مقام دی چې په 13 ورځو کې اسرائیل ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن هم په سیمه کې و. بلنکن لا هم په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي چې د خپل سفر په دوام کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په ترنګ کې د اسرائیلو د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده او اسرائیلو نن له غزې څخه د 2 لک ملکي وګړو د ایستلو امر وکړ. ملګرو ملتونو او حماس ډلې مخکې ویلي و چې اسرائیلو د غزې له شمال څخه د ټولو 11 لک اوسیدونکو د وتلو غوښتنه کړې. په فرمان کې چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په 8 ورځ ورکړل شوی د غزې ټولو خلکو ته لارښوونه شوې چې د اسرائیلو د پراخو پوځي عملیاتو له پیل مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د دې ترانګې د جنوب نری ساحلي سیمې ته ولاړ شي. په فرمان کې راغلي چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړو شویو ټونلونو کې پټیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندهار اوسیدونکي په دغه ولایت کې د درملو د لوړو بیو او ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. خلک وایي د دې ولایت په درملتونونو کې بې کیفیته درمل زیات شوي دي چې له امله یې نه یوازې د خلکو روغتیا ته ضرر رسوي بلکې په لوړه بیه هم پلورل کیږي. تفصیل له سیمې په راپور کې.
د کندهار اوسیدونکو شکایت کوي چې له بهر په ځنګړې توګه له پاکستانه راوړیدونکو ډیری درمل بې کیفیت او بې اغیزې دي چې د روغتیا پر ځای زیان رسوي. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکو امین الله چې خپل ناروغ زوی د درملنې لپاره کندهار ښار ته راوستي وای، څو ځلې د خپل ناروغ زوی لپاره د ډاکټر په لارښوونه په لوړه بیه درمل اخستي، خو د ټیټ کیفیت له کبله یې ګټنه ده کړې.
د کندهار په شار کې داسې ډاکټر به فکر نه کوم چې پاته دي چې هغه ته زه ورغلی نه یم. څو اګست میرویس روغتون ته ورغلی یم، معنا تر تیرو ځایو پورې اته تر کوټې پورې هم تللی یم. دوایو بې کیفیته دوایو دي.
د کندهار ښار یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ټیټ کیفیت درملو پلور اندیشمن کړي او وایي چې د دې ډول درملو د کارولو لامل ان عادي ناروغي هم نه رغیږي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې په ګمرک شرکتونو او درملتونونو کې دي د بې کیفیت درملو مخه ونیسي او هغه کسان دي سخت مجازات کړي چې درمل په لوړه بیه پلوري.
نوم مې روزي محمد دی. په کندهار کې دوا تر داسې اندازې پر بې کیفیت سوي ده چې هیڅ تاثیر نه کوي. مشتاز هیوادوال چې دغه نږدې پاکستان کې دوا وکي یو فقط ګولۍ، هغه په هغه نامه هغه ګولۍ هیڅ تاثیر نه لري. یو ویلا فوډر په پکت کې سره بيچلي هغه هیڅ تاثیر هم نه کوي.
مانم بيد لا جان د پلان دور په شاک هغه پلان د کې یو د مریضي دواي 15 بیا نور مریضي ورته دغه کې.
په کندهار کې یو شمیر ډاکټران او روغتیا پالان وایي دی ولایت بې کیفیت زاړه او د کم اغیز لرونکي درمل راوړل کیږي چې د خلکو روغتیایي ستونزې لا ډېرې کړي دي. ډاکټر زین الله زیارمل:
پله د مریض د فار بې کیفیت درمل چې ګټنه لري توانونه لري د دوا تطبیق، د دوا په وضعیت کې میتابولیزم، د دوا جذب او بیا د دوا اطراح، دا باید په صحیح طریقه باندې تطبیق شي او هغه مریض وکتل شي. مثلا دوا د کومې لارې څخه جذبیږي، د کومې لارې څخه دا دوا بیرته اطراکیږي په مصرف باندې رسیږي.
په عین وخت کې د کندهار د درملو د اتحادیې مسؤلان له خپل لوري د بې کیفیته درملو د مخنیوي خبر ورکوي. د کندهار د درملو د اتحادیې مسؤل عبدالصبور پیمان وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت سره په ګډه هڅې پیل کړي تر څو د کندهار د درملو په مارکیټونو کې د بې کیفیته هغو مخنیوی وکړي.
په دې وروستیو کې موږ تقریبا څه د باندې د شلو یا دېرشو ټنو په حدودو کې موږ د تاریخ تیر درمل او بې کیفیته درمل د عامې روغتیا د خوړو درملو او استخباراتو ریاست په مرسته باندې راټول کړي دي او هغه مو د حرک پروسې ته سپارلي دي. او یو تعداد چې یو کمیټه ده په هغه کار کوي چې اوس هم دا کار جریان لري. هغه درمل چې هغه د کیفیت اخه مسؤول نه دي هغه موږ راټولوو او بیا مربوطه ارګانو ته ور تسلیموو چې هغه بیا د حرک په پروسه کې شامل شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه کندهار کې د طالبانو تر واک لاندې د خوړو او درملو د کنټرول ادارې نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نسول. په هیواد کې د کم کیفیت او تاریخ تیرو درملو د پیر او پلور له امله ډیر خلک اړ کیږي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره پاکستان او یا نورو بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي.
و موریدل چې په کندهار ولایت کې خلکو شکایت کوي چې په درملتونونو کې دوا ډیره بې کیفیت ده. بل پلو بیا نن د اکتوبر 13 د افتونو یا د طبي پیښو د کمولو نړیواله ورځ ده. د ورځې په داسې حال کې راځي چې افغانستان دا ورځې له یوې ډېرې سترې طبي پیښې سره مخ ده. د هرات د شنبې ورځې زلزله چې تر اوسه په افغانستان کې تر ټولو لویه زلزله وه او همدارنګه نن په پلخمري کې چې کمه زلزله شوې ده. ورزو په دې تفصیلي راپور کې نور جزئیات اورو.
په داسې حال کې چې نن جمعه د اکتوبر 13 د آفتونو یا د طبیعي پیښو د کچې د کمولو نړیواله ورځ ده، افغانستان له یوې سترې طبیعي پیښې تیریږي. په هرات کې د شنبې د ورځې زلزله چې په افغانستان کې د روان کال تر ټولو ستره زلزله او طبیعي پیښه بلل کیږي، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې دې زلزله کې تر 4000 ډیر کسان مړه او ژوبل شوي دي چې دا شمېرې د بدلون په حال کې دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې تر 10000 پورې کسانو ته زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویلي چې یوازې د چهارشنبې ورځې زلزلې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی نور احمد چې یو له زیانمنو کسانو څخه دی وایي:
موږ په کور کې ناست وو، داسې غږ و لکه د تندر. یوه ثانیه نه واوښتې چې ټول کلي ونړېدل.
نور احمد وایي چې کور او ژوند یې له منځه تللی او نه پوهېږي چې بیرته یې څنګه جوړ کړي. په همدې حال کې د هرات اوسېدونکی محمد تمیم سلطانی وایي چې د شنبې ورځې زلزلې دای او کورنۍ یې اغېزمن کړي او نور ډېر مالي زیانونه یې ورته اړولي دي.
زما سر ګنګ شو، په ځمکه ولوېدم. لور او مور مې راواخیسته. وروسته د دویمې زلزلې پر مهال موټر خورېده. وروسته زه د خپلو ماشومانو د موندلو لپاره لاړم چې دویمه زلزله وشوه. چې راغلم درېیمه زلزله وشوه. کور یو څه ویجاړ شو او موږ مجبوره شو چې دوه شپې له کوره بهر تېرې کړو.
د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه سازمان د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو د دفتر مشر مامی میزو توري د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د 8 نیټې د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. په همدې اعلامیه کې هغه وویل چې په افغانستان کې زلزله په داسې حال کې رامنځته شوه چې په دغه هېواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې وې او د طبیعي پیښو له امله یې د ویجاړۍ او د بیرته جوړولو لپاره باید د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره زیاته پانګونه وشي. د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مشر زیاته کړه چې زلزلې په نړۍ کې تر ټولو وژونکي طبیعي آفتونه دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ د طبیعي پیښو 85% مرګ ژوبله له زلزلو څخه ده. د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې تر څنګ د روان کال په اوږدو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې وخته بارانونو له امله سیلابونو د ډېرو بزګرانو کروندې ویجاړې کړي دي. د ننګرهار ولایت یو کروندګر محمد لودین چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی آزادۍ رادیو ته وویل:
دلته ډېر کوڅې او ګل شولې او بزګرانو شولې خرابې کې سبزیجاتو ټول خراب وو. وسټې رو خو شو خلک ځین نه ورسېدل. خو څه چا کومک ونه کوم اوس ته وی چې دغه را کنو. مار ته ولیکل چې ډېر وخته پروا نه لري، دغه ډېر فصلونه خراب کړه.
په داسې حال کې چې د چاپیریال یو شمېر کارپوهان وایي حکومتونه کولای شي د یو منظم پلان په جوړولو سره د پیښو په کمولو او د طبیعي پیښو په اړه د پوهاوي په لوړولو کې مرسته وکړي. زمکپوه خلیل احمد نادم آزادۍ رادیو ته وویل: دې ته په پام چې افغانستان له زیاتو طبیعي پیښو سره مخ دی، باید تدابیر ونیول شي.
آدم زلزله نمیتونه پیش بینی کنه، اما میتونیم که
که هم د زلزله وړاندوینه نشي کې د خونه کې په ګوته کې دی شي. سو حکومت خبر وي چې هم تاسات په زیانمنون کو سیمو کې جوړ نه کړي او یاد برېښنا بند او عامه ودانې تر څار لاندې ونی سي.
پروژه های تکنولوژین در سات ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
دای وای چې اړوند چارواکي دې د چړنیزو مرکزونو په جوړولو سره د ځمکې لاندې اوبه مطالعه کړي، ځکه د په وینا د ځمکې لاندې اوبو کارول او د ډیرو کورونو جوړول د ځمکې پر سطح اغیز کوي. په ورته وخت کې په جمهوریت نظام کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې پخوانی وزیر نجیب آغا فهیم وایي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ لامل کیږي او بشري کړنې لکه د ګلخانهي ګازونو او ککړتیا تولید پر دې بهیر اغیز لري. نوموړی زیاتوي: اوس په افغانستان کې وچکالی ډېر زر راځي، یعنی په هرو 5 کلونو کې د افغانستان خلک له وچکالی او غیر اقلیمی بارانونو سره مخ کیږي.
د افغانستان 80% خلک په کرنه بوخت دي چې د افغانستان د ملي اقتصاد لویه برخه جوړوي، چې په اوبو هم تکیه لري. که کاریز وچ شي، د اوبو سرچینې کمې شي او د ورښتونو موسم بدل شي، د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کولی شي.
باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم بشود.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي و چې ځمکه د تودوخې لوړې کچې ته رسېدلې او باید د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر ونیول شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د شمیرو او په دې برخه کې د خپلو پلانونو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت چارواکو د اسد په میاشت کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په نوم غونډه کې وویل چې تیر کال په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان مړه او 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د طبیعي پیښو د کمولو ادارې UNDRR په خپله وی پاڼه کې لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله د مړینې 90% په غریبو هیوادونو کې ده. د دې وی پاڼې د معلوماتو له مخې تر کومه چې د بېوزلۍ، نابرابرۍ او تبعیض کړۍ نه وي ماتې شوي، هیڅوک به له طبیعي پیښو خوندي نه وي. له همدې امله د دغې ورځې لپاره د 2023 کال شعار د یو باثباته راتلونکي لپاره نابرابرۍ سره مبارزه ده. د طبیعي پیښو د کچې کمولو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1999 میلادي کال کې د ملګرو ملت د عمومي اسامبلې له غوښتنې وروسته د ګواښونو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او د طبیعي